دا مشال رادیو دا او دا محل په خبر کې د سحر نه بچی دي د مشال رادیو نه ساته خبرونه په پیل کې ساسو کوربا ګل ایازم نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 14 نیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار پړه دی د دوی نه هم مشورې واغستل شي افغان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري نو ځکه حکومت د یوې بلې لارې پلټکې دی او د عراق په بغداد ښار کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د اپوزیشن ګوندونو دریزم شامل کړي په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سینسبی په سکر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه رابلي دغسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال د یاد عدالتی کمیشن رد کول سره ویل
مذاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساسو نم راغلے دی پدی کی نور چا نم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریانو سربا ایف بی آر ادارہ گوری خو تاسی دا ملک وزیر اعظم یہ دا حیواد وزیر اعظم دا اخلاقی قوت لا بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادونو لکوم ظاہر اغلی نو میاں صاحب اوس ہر سپڈاگا کوی
وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي دي که د پاناما اسنادو تورونه ور باندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي د پاناما په اسنادو کې راغلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کمپنیانې لري خو هغه اولادونه یې ویلي دي چې هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې پلټکې دی د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړو سره لیدلې دي او د ترهګرې ضد مبارزې لپاره په نوې کړنلارې خبرې کړې دي دغسې بیا د ولسي جرګې غړي نذیر احمد سي پرون مشال ریډیو ته وویل
بدبختانه به وایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه له ټوپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پیږي دغه په مقابل کې به اوس موږ جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي
الته د حزب اسلامي ډلې پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی دغه پلاوی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره د یوې جامع تګلارې حکومت ته پیشنهاد کړی او په اړه د ولسمشر غنی جواب ته منتظر دي د قبایلی سیمو د صحت محکمه وایي په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال د تراګرې متاثر شوو روغتیايي کارکوونکو لپاره چې د مرستو کومه پالیسي جوړه شوې ده پایې کې به د پولیو ضد رضاکاران هم شاملول شي د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام مشر ډاکټر اختیار علي پرون مشال ریډیو ته وویل د پولیو ضد مهم پر مهال کوم روغتیايي کارکوونکي چې مړه ژوبل او یا اوتختبل شي حکومت هغې ته 10 لک روپۍ معاوضه ورکوي خو رضاکارانو ته یوازې 3 لک روپیا ورکول کیږي چې ډېرې کمې دي په کورم ایجنسی کې د پولیو ضد یو رضاکار بیا پرین مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې دوی ته هم د پولیو ضد نورو کارکوونکو په څیر معاوضه ورکول یقیني کړي د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د اغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره رجسټرډ نه دي عبدالقادر بلوچ دا خبره له خپل افغان سیال سید حسین عالمی بلخی سره له کتنې وروسته وکړه هغه د افغانستان د دې ادعا په اړه چې په هیواد کې افغان کډوال بې ځایه ازرول کیږي وویل باید ټول افغان کډوال رجسټرډ شي چې دا شان د دې بې ځایه تنګول او نیول پایته ورسول شي د پاکستان د کډوالو د وزیر په وینا تر اوسه په دې هیواد کې 1.5 میلیون افغان کډوال له اسنادو پرته ژوند کوي د افغانستان د جوزجان امنیتی چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتی ځواکونو په نښتو کې د 1200 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د جوزجان امنیه کمانډان رحمت الله ترکستانی پرون مشال ریډیو ته ویل په وژل شوو کې د جوزجان لپاره نومول شوی د عبدالرحمن په نوم د طالبانو مشر قاضي هم شامل دی. وسلوالو طالبانو خپل ځان ته د اوختي مرګ ژوبلې خبره رد کړې او وژل شوي کسان یې عام وګړي یاد کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د عراق په بغداد ښار کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او ویل کېږي چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. اماک خبري ایجنسی چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پلوي کوي ویلي دي چې د پرونی لوی چاودنې تر شا اسلامي دولت وسلواله ډلې لاس لري. په شمالي صوبې الحسینیه کې د امنیتي ځواکونو په پوستې په برید کې بیا 9 تنه وژل شوي او 23 نور زخمیان شوي دي. دویمه پیښه بیا په عرب الجبیر کې شوې ده چې هدف یې د امنیتی ځواکونو قافله وه. په دې پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 11 نور زخمیان شوي دي او ذمهواري یې لا چا نه ده منلې. او اخیری خبر دا چې د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سخت دریځه ډله یې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې پرون په تهران کې د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړه شوې غونډه کې وکړې. د شام په کورنۍ جګړه کې ایران په کلکه د مرکزي حکومت او په عراق کې هم د شیعهګانو تر نفوذ لاندې حکومت ملاتړ کړی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. کچر را سره د رواني غړې ترپای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانا مسنادو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان وای باید وزیر اعظم خپل ټولي اساسي په ډاګه کړی
کہ یہ کدھر سے پراپرٹی آئے تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری.
د حزب اسلامی پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیر موضوعګانو توافق شوی. بلخوا د سولې عالی شورا وای
اوس رئیس جمهور دا درواسي چې ژر تر ژر جواب دی راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږي.
د سماجي رابطو ویبپاڼې د سولې او امن په راوستو کې څومره رول لوبولی شي؟
دوی د خلکو په منځ کې او د دوی په اسانو کې د جګړې خلاف یو کرکه پاره کړه چې پخوا دا شیان ممکن نه و.
په خوست ولایت کې د 15 شکلونو د ودانیزو پروژو کار څومره ارزښت لري؟
موږ هیله مند یو چې دغه برنامه په تطبیق سره به ان شاء الله چې په خوست کې د پوهنیز ډګر په وړاندې اغستون ځو خندونه چې وسور سره مخامخ دی هغه به هوريږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غواګي. تاسو ستاسو پام د رواني غړې د لومړي رپورت په لور راګرځوم. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او له حکومت یې غوښتي چې د اپوزیشن ګوندونو دریس پکې شامل کړل شي. د اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم په دې معاملې کې د عدالتي کمیشن د جوړولو خبره کړې او قوم ته وینا هم کړې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو خو د یو وړوکي د میروستو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دی باید وزیر اعظم ټولو اپوزیشن ګوندونو سره په دې معاملې مشاورت کړې وي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند په سکر ضلع کې خبری کانفرنس پر مهال ویلي کچري حکومت د پانام اسنادو په اړه عدالتي کمیشن لپاره اپوزیشن سره یو ځای ضابطه نه جوړوي نو دا کمیشن
د قبلولو وړ نه دی. خورشید شاه ویل د کمیشن په اړه به ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه راغواړي. نوموړي زیاته کړه که چېرې حکومت د کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو دریځ شامل نه کړو نو بله لاره به خپله کړي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال عدالتی کمیشن رد کړی او ویلی دی
مزاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا ہے
دا یہ ٹوکی کړی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نوم راغلے دی پدی کی نور چا نوم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریانو سره با ایف بی آر ادارہ ګوري خو تاسو د ملک وزیر اعظم یې د هیواد وزیر اعظم د اخلاقی قوت له بغیر حکومت نشي کولای دا جائیدادونه له کومه ځای راغلي نو میاں صاحب اوس هر څه په ډاګه کوي
کی یہ کدھر سے پراپرٹی گائز تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری
عمران خان سے تکڑا کہ چری ددوی غختن نہ منل کی گی نو پ سڑکونو با پ احتجاج لاس پوری کڑی اپوزیشن گوندن پتہ سی حال کی دپانا ماستا تو پاڑا د پلٹون ل پارا د کمیشن جوڑول غختن کوی چی د جمی پ ماخام میاں محمد نواز شریف قام تپا وینا کی ویلی و چی مرکزی حکومت دپانا ماسنادو د عدالتی تحقیقات او په هدف د کمیشن جوړول لپاره د سپریم کورټ رجسٹرار ته خط استولې خو دا وخت د سپریم کورټ چیف جسټس د ترکیه په دوره دی او د کمیشن جوړولو کار د مئی لومړۍ نیټې پورې ځنډېدلې دی وزیر اعظم په هغه وینا کې ویلي ول کچېرې پرې تورونه ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي او خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړې دي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي د هیواد اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنې هم کوي
دا مشال ریڈیو دا
دروندګو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګیزو په خبرته چرته چې د خبر پښتونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمن اقتصادي راهداري په اړه ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده او دا غونډه به سبا کیږي په دې اړه نور تفصیل له په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي شبیر احمد جان ستړي مشه او سار مو په خیر شبیر مجان کلګ راته دي تفصيلات راکې چې سبا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابل شوې ده د صوبایي حکومت لخوا په دې اړه تاسو سره څه تفصيلات دي
ډېر مننه ګولیا بالکل دا خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دغه د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم اقتصادي ادارې ده د هغې حواله سره د غونډه رابل شوې ده وزیر اعظم کې خبر کې چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون کوي زه به تاسو ته چې ګولیا دین وړاندې هم په دې باندې د وفاق او د صوبایي حکومتونو دغه شخړې شوې چې په دې باندې چې خیبر پښتونخوا دي د برخنه تیاري دغه لاره دا غي ورسره بیا وفاق دي ته باور ورکړو ولې چې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مرکز څخه لیدل وزیر اعظم پاکستان ته دا غي جواب راغلو دا غي د خپل وزیر اعلی ویلو چې دا جواب څنګه دی خو هغه څنګه تلل څه تلل بخښ نه دی او چې کومه د خیبر پښتونخوا مرکزی لاره د خیبر پښتونخوا په خپل کې څنګه تیرې دي دا یې په بیا یو ورځ کې نشته دی ویل چې دا خط دی ورسره ټول پارلماني جسم نه پیسې ګوندونو د خیبر پښتونخوا دا یې مخه تدی او یې باندې بیا را روانه څنګه ټاکي چې خیبر پښتونخوا چې څومره هم پارلماني ګوندونو ری کارا پاکستان مسلم لیگ نواز دل هغه پدې کې د خیبر پښتونخوا د حکومت ملاتړ مرسته تیار دي چې ګنې دا لار چې کومه په اتیشتم مې باندې پایا کور ګوندې هم لکه دا د کلشه ولا کلشه چې کومه غلار تیری چې کومه د پښتونخوا سیمه تیری دي او که سره دغه نه ویل د خیبر پښتونخوا حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو چې کوم دي په معنی او یې دغه لار پدې ځای پر پدې ته پرې نه دي
ډیر مننه شبیر مرجان د تفصيلاتو نه درنو اوردونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو څنګه تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه د صوبي حقوقو ترلاسه کولو په مخه سبا ټول ګوندي زغونډه رابللې ده دا لومړی وار دی چې صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کوي په غونډه کې به څنګه تاسو واوریدل چې صوبایي واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون کوي په دې موضوع مې د کوریډور فرنٹ چې د رستو کې د سیاسي ګوندونو یو جوړکړ به کوریډور فرنٹ یا سیاسي جبهه جوړکړ به دغه مشر او د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره مې خبرې کړې دي او په سر کې مې ته پوښتنه چې په دې ټول ګوندیز غونډه کې به کومې پاټۍ ګډون کوي نو ما وړي په جواب کې وای
د ټول نوول خبره ودا ده چې دا د تحریک انصاف طرف نه دی ته ول انصاف نه دا د صوبایي حکومت طرف نه د ټول آل پارټیز کانفرنس راغوتل شوی دی په دې کې په پارلیمنت کې دننه ټول پارټي دعوت شوی دی او د پارلیمنت نه بهر ټول پارټي دعوت شوی دی په دې کې به ونډه کار پارټي ان پی ولی مزدور کم پښتونخوا ملي پارټي لیفټ پارټي هم شامل دي کاریډور فرنٹ او پښتونخوا ولسی تحریک هم به هم شامل دي.
ډاکټر سید عالم محسوس صاحب کدار ته دینه مخ کې هم ډیر ټول ګوندی د سیاسي ګوندونو چې کوم د سیغونډي رابلل شوی دي نو دا غي اثرات مخې ته راغلي دي او کنه حکومت باندې کوم ساس کوم بوختنی دي د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي راهداري په اړه باندې
د سوال هم ډېر ښه دی. ډېر هر یو ګوند یې سره څه فائدہ کړی دا خو د هغې په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفا کوکو په عمل یو ځل نه دی شوی. دې ځله دا واحد چې دا یو صوبایي حکومت یې کوي یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولی نو بیا کریډور انشاءالله موږ واپس کړو.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
تړون
په پاوکم دوو بجو
هارون باچا هنري ګړی
په دونی می بجو
د مشال مرکا
په درنی می بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
درنو درګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی زو کابل ته د حزب اسلامي پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعګانو توافق شوی دی. د پلاوی د شنبه په ورځ په کابل کې خبرلارونکو ویل د سولې لپاره یو جامع تګلار حکومت په اړه حکومت ته پیشنهاد کړی او په اړه یې د ولس مشر غنی تصمیم ته منتظر دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا وای په دې مذاکراتو اختلافي ټکي ولس مشر ته لیږل شوی دی او وروستۍ پریکړه به پرې ډیر زر وشي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وای چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوه او 15 طرح چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په هکله څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبه په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وو. خاغلی بهیر وبل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګه تلپاتې سولې ابرومندانه سولې غواړو، عادلانه سولې غواړو او د دې سولې د راوستلو لپاره ټول کوششونو ته تیار یو. منګه د سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمنګ لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت. منګه د سولې او مذاکراتو په اعتبار د خپل مسؤلیت ادا کړی. هغه د انګلیسي په اصطلاح چې نو اوس د توپ د مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستۍ تصمیم ونیسي.
اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده عامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري.
دروندونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال اړیکې ویل ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابلل ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې کیږي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې ورو.
په کابل کې له وروستۍ مرګونی حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسله والو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسله والو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پرېکړه وکړي. ولسمشر غني تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غني له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته یوه جلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د هغه په مقابل کې به اوس کوم جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلي طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیستریټ کې
منګل تطبیقی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
درو درکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غواګی دا د مینه وړاندې تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې کم خبرې ته روان دي. هغه په اړه تاسو تفصيلات واوریدل. د سماجی رابطو ویب پاڼې لکه فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټوله نړۍ په نړیوال کلی کې بدله کړی ده. د نړۍ په کوم ګوټ کې چې سپې خوشي نو خلک په ټولنیزو ویب پاڼو خپل غبرګون ښایي. د دې ترڅنګ په دغه پیښو په ویب پاڼو په نړۍ کې د خپل پیغام خورولو یو مهمه او اسانه ذریعہ هم ګڼل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې خلک سوشل یا ټولنیزي ویب پاڼې کاروي. دا چې په دغه هیوادونو کې د سماجی رابطو ویب پاڼې د امن او سولې لپاره څنګه کارول شي او رول یې څه پکار دی، د دې جواب د فرخنده اسد په رپورت کې وو.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکونکې ادارې مشر عمر منصور انصاری وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ وستو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جدید ټکنالوژۍ له لارې اوس د افغان ولس غږ په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
ورځ په ورځ کارېدنه د خلکو زیاتېږي، لکه یوټیوب په هغې کې ویډیوګانې شیر کېږي، د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه، د عامو وګړو د خوانه، د ولس د خوانه او هغه د نورو سره بیا شریکېږي. تېره ورځ دلته یو پېښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول. په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول، نوې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسخانو کې د جګړې خلاف یو کرکه پاره کړه چې پخوا دا شیان ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وه چې د سوات ولس کولی شو د دغو حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې. دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغې استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی نو دلته د دیزي خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام پہ چلی گیا ہر ڈیر زیاد در اثر کری اور زر پری زدہ گنم اچھی نہ صرف پا رورل پا دی سوات پا لور سوات کی پا ناندی سوات کی بلکہ پا غرئی سوات کی ہم زیاد تر خلق چی دی آگو دا ڈیجیٹل میڈیا استعمال کری او ہر ہر رشی باندی عمل کری چی کم پا ڈیجیٹل میڈیا باندی یا پا سوشل میڈیا باندی اگر ازی دا پیغام پا صورت کی دا پتو پا صورت کی دا ویڈیو پا صورت کی یا دا آواز پا صورت.
بلخوا دا خیبر خبری جنسی نه د ځوانانو د خیر خیګړې لپاره یو کارکونکي او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وای ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستي.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډېر اهمیت لري په زموږ د معاشره کې او ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم او کومه پوزېټیو طریقې سره وګورو د پوزېټیو استعمال وګورو ډېر زیات ښه استعمال دی او کوم چې د قبایلو سیمو کې بده دا خبره کومه چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته موبایل سروسز اکثر بلاک شي کوم چې انټرنیټ فسیلټیز دي نو هغه هم موسټلی نه وي یا د موبایل په تھرو باندې لګ دی وی خو بیا هم چې قبایلو سیمو کې کم ځوانان دي هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي او که تاسو ریسنتلی وګورئ دا قبایلو کې به د سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغه کې یو شعور او آگاهي کم چې موږ ته ویو هغه ډېر زیات راغلی ځکه چې دا داسې شی دی چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډېر اسانی سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب واتس اپ وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅ اورېدلی شئ.
روغدونکو تاسو د مشال رډیو سلام پښتونخوا خپرونه ته غواګي څنګه تاسو روم ژمنه کړې وا چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو نو راځي چې د همایون خان دا یو سندره واورو.
ہر قدم اس پر لے لاجوندے حوصلے دا چمن دا گلا جوندو زانولو کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو مریو گلد اس پر لے پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو بریش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا محبت خپل مالیا تو زیچ مینا محبت مالیار یو گل دس پر لی مستیا وطن د
شمشمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشحالی پل رہ بار سچ امن خوشحالی پل رہ بار ہر قدم مس پر لے لاجوند حوصلے دا چمن
دروندونکو تاسو د امین خان په غو کې سندره واوریدل. هم دې سره وخت شوه دی د سحر 9:30 بجې لانی ساجمل نه د خبرونو لنډی زبر.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پناه اسنادو پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د اپوزیشن ګوندونو دریض شامل کړي. وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې بیا ویلي وو که د پناه اسنادو تورونه ور باندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د افغانستان حکومت وایي اوس لوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوري ریاست د مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړو سره هم لیدلی دي او د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره په نوې کړنلارې خبرې کړې دي. هلته د حزب اسلامي ډلې پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعګانو توافق شوی دی. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره رجسټرډ نه دي. عبدالقادر بلوچ دا خبره له خپل افغان سیال سید حسین عالمی بلخی سره له کتنې وروسته وکړه. د جوزجان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ولسو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. وسلوالو طالبانو بیا خپل ځان ته د وختي مرژوبلې خبره رد کړې ده. وژل شوي کسان یې عام وګړي یاد کړي دي. د قبایلي سیمو د صحت محکمه وایي په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال د ترهګرۍ متاثره شوو روغتیايي کارکوونکو لپاره چې د مرستو کومه پالیسي جوړه شوې ده پای کې به د پولیو ضد رضاکاران هم شاملول شي. په کرم ایجنسۍ کې د پولیو ضد یو رضاکار پر مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دوی ته هم د پولیو ضد نورو کارکوونکو په څیر معاوضه ورکول یقیني کړي. د عراق په بغداد ښار کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او ویل کېږي چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونو. په دې کې د یوې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده او د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سخت دریځه ډله یې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې پرون په تهران کې کړې دي.
انی ساجمل وچې د خبرونو لړنې تاسو ته وړاندې کول. د اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپل اداري په پانا مالک باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې حکومت بې لزنډه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پانا مالک د پلټنو لپاره خط ولیکلو خو د دې انکوائري کمیشن دایرې دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په پلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې له کبله یره ده چې د پانا مالک پلټنې د زنډ ښکار شي. د اداري په وینا چې پانا مالکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې په کار دي خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کومو سیاستدانانو نمونه په دې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي او په کار خو داره چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل په کار دي. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمه پرتی دي په کار ده چې د هغې هم فیصله وکړل شي چې دارنګ د دې ملک لوټل شوی پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي نو له دې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې داین مطابق په ملک کې حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فنډونو په ذریعه د راتلونکي منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کی کی او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي. خو تیر کال د صدارتي ارډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وه او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی دی چې پکې ورته ویلي دي چې د این ایف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د این ایف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي این ایف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دارنګ صوبو ته د خپلو ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې. د ورځپاڼې لیکي پاکستان وایي چې دغه خبرې ترې نه دي ځنډېدلې. بلخوا رند په نوم یوې څېړنیزې مرکز په افغانستان کې د طالبان فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ٹائمز آف انڈیا ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانو نه ویلو چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوي، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډېدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډېدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوي ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي ویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رند نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مرجوب لرسولي او د هیواد په کلیوالو سیمو کې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت ته هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅې کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې ژمنتیا نه ده ښودلې. رند څېړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپل یو اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. دروندونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. رائټرز خبرې ایجنس لیکي د سر سریب نړیوال ادارې یو لوړ پوړي چارواکي جن نیکولس مارټي د سرګندونو په اړه مقاله خبره کړي. نوموړي وایي نړۍ باید دا یقیني کړي چې افغانستان به یو هیرونکې یا له پامه غورځوونکې هیواد جوړېدو ته پرې نږدي. د مقالې نورې برخې درته نساج مړبلاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنس لیکي د سره صلیب نړیوال ادارې یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د زیاتیدونکو تشدد، مالی مرستو کې کمی او د تعلیم یافته کسانو نورو هوادونو ته د تللو خبرداري ورکولو سره د جمعې پر ورځ ویلي دي نړۍ باید د افغانستان بحرانونه له پامه ونه غورځوي. په افغانستان کې د ریډ کراس ادارې مشر جن نیکولس مارټي وایي نړیواله ټولنه باید خپل پام پر افغانستان وساتي او په هیواد کې باید دا مهال خپل فعالیتونه ونه درول شي. نوموړي ویلي دي په افغانستان کې امنیتي حالات ډیر خراب دي او دا په راتلونکي کې نورم خرابېدای شي. مارټي د اروپایي هیوادونو په سرخارونو واشنگټن کې له حکومتي چارواکو سره ویني چې دا شاندایي نه د زیات سیاسي، مالی او بشري ملاتړ غوښتنه وکړي. د نوموړي دا خبرې د کابل د ځانوژونکي حملې څو ورځې وروسته مخې ته راغلي دي. د کابل په دې وروستۍ ځانوژونکي برید کې 46 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. اژانس لیکي دا برید د 2011 کال را په دې خوا په خونړیو بریدونو کې یو و.
سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي په افغانستان کې د ولسي وګړو په مرګ ژوبلې کې زیاتوالی په ځانګړې توګه د خبرداري خبره ده. دغه سي د روغتیايي ادارو او د کارکونکو پر ضد په بریدونو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی چې د درملنې په برخه کې عامو وګړو ته مشکلات جوړ کړي دي. نیکولس مارټي وایي سره صلیب نړیواله اداره د سرجیکل یا روغتیايي کارکونکو داسې یوه ډله جوړوي چې د ټول افغانستان د ولایتونو سر ښارونو ته به دورې کوي او د بیړنیو حالاتو په وړاندې به روغتیايي کارکونکو ته روزنه ورکوي. مارټي خبرداری ورکړې ده چې د افغانستان د منځنۍ طبقې تعلیم یافته خلک نورو هیوادونو ته په تللو مجبوره دي چې په هیواد یې جدي اثرات مخې ته راتللی شي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په برخه کې زیات پام د شام او عراق طرف ته و چې له وجې افغانستان د مالي مرستو لکه مخت سره مخ دی.
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلي جوړ شوی دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
دروندر کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو ته مجمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندره هم لرو. نو راځي چې د هارون بچا په غږ کې دا سندره وو.
دنیا خلی او چشید گل
درنو درکو د هارون بادشاه پاګه کې مو سندره واوریدل او تاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. له پاکستان خبریدونکو دی نیوز او رسپانه لیکي د فوډ زینو افسرانو له خپل اوهدو لره کابل خبر مخې ته راغلي، خو په دغه کې زیاتره تیر کال د درغلیو په تور لری کړل شوی ول. رسپانه لیکي زینو فوزی افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړي او د درغلیو او سمګلینګ له لارې پیسې جوړ کړي وي. د لیکنې نورې برخې له فرخند اسد ناورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت تورزنه چې کله د پاکستان د پوز افسران له خپلو دندو لری کړل شول، نو له دغه وروسته په میډیا کې تود بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکه کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغه کې د پوز ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټیننټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي لری کړل شول. په دغه دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په اف سي کې کار کوو، نو د خپلې عهدې او واک یې غلط استعمال کړی دی. نیوز رسپان لیکي کیساس داسې ده چې کله د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د اف سي د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورټس ګاډی وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر وهل او هغه وجل شول. د دغه دواړو وجل شو پوځي افسرانو کورنۍ د پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او وی ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي، ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شوی دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښې د پلټنو امن ورک، نو دا معلومه شو چې دغه دواړه د میجر جنرال اجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهلی دي. له دغه وروسته نه یوازې د میجر جنرال اجاز بدلی وکړل شو، بلکې هغه د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د زوی سره دومره ګراند سپورټس موټر له کومې خوا راغلی. په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شوا چې میجر جنرال اجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلینګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شوا چې د میجر جنرال اجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپلې عهدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساسه پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپانه لیکي دغه لری کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشل هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل شي، دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مړه ته بابا یې څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال لري ته تاسو غوږی درنو ورونکو زو خوست ولایت ته. د افغانستان په خوست ولایت کې د 2 کیلومتره پاخه سړک د اساسي ترمیم او د شلمن سنگ پر سر د 100 متره په اوږدوالي د یو پل د جوړولو کار پیل شو. یاد سړک او پل چې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې په مرسته د 3.5 میلیون ډالر په لخ جوړیږي، کارونه به د 1 کال په موده کې بشپړ شي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د شنبه په ورځ د خوست خار او ګربز ولسوالۍ ترمنځ 2 کیلومتره سړک چې د غلام خان بندر د ترانزیټي سړک سره نښلیږي په اساسي توګه د رغونې چارې د 3 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوې. یاد سړک چې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایټ په مالی لګښت جوړیږي کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. خوست والی حکم خان حبیبي د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې سړک په اوږدو کې به د شمال سیند پر سر د 160 مترو په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي.
دغه سړک په د خوست ښار نه د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر تر کلي پورې د 2 کیلومتر په اوږدوالي باندې په اساسي ډول ترمیمیږي او د خوست ښار به د غلام خان د هغه لوی ترانزیټي جوړې شوې لارې سره وصلوي. د دغې پروژې په مسیر کې یو مهم پل د شمال په خوړ باندې 160 متره اوږدوالی لري او 2 متره عرض لري. د دغې پروژې په مسیر کې به دغه پل هم تکمیلیږي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالوري واحدزي په خپلو خبرو کې د سړکونو ساتنې او د څارنې پر مسلې خبرې وکړې او په دې اندېښنه وښوده چې د ډیر وزن لرونکو موټرو د تګ او راتګ له کبله د خوست ډیری سړکونه زیانمن شوي دي. د دې فواید عاملي وزارت غوښتنه وکړه چې دې مسلې ته د پاملرنه وکړي.
په دې برخه کې موږ د فواید عامې د محترم وزارت څخه هم غوښتنه کوو چې د دغه سړکونو د ساتنې لپاره هم د ترازو د خودلو په برخه کې همکاري وکړي او هم هغه دوه بود لري د سړکونو حفظ او مراقبت هغه ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د خوست د فواید عامې رئیس انجینر مامور شاه د ولایتي شورا د رئیس اندېښنه پر ځای وبلله. وی ویل چې د لویو ګاډو چلوونکي د افغانستان په داخل کې د ګمرکي محصول د کمولو لپاره د دوو ګاډو وزن یو موټر ته اچوي او په دې توګه د ګاډو د زیات وزن له کبله سړکونه زیانمن کیږي.
هغه لوړ وزن چې پرلند د پاکستان نه په دوو موټرو کې راځي او کوم وخت چې افغانستان ته داخلي کې په هغه کې یو موټر ته ځي دغه هم دا ظلم ده. د پلوتن سره جفا ده. خبر دا وی چې هغه شکل چې د پاکستان نه راځي عدالته هم په دوو موټرو کې راشي.
د خوست چارواکو د سړک د کار د پیل په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې غلام خان بندر د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار شي او خوست به د یوې مهمې اقتصادي دروازې په توګه د افغانستان په ستر سوداګریز ښار بدل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر تره کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
دروند وروسته د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی یو وری بیا زو خوست ولایت ته. دا خوست په 15 خونځیو کې د یو شمیر ودانیزو پروژو کار پیل شو. په یادو پروژو چې سباندی 28 میلیونه افغانۍ لګښت راځي کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې مکمل شي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې پروژو کې د خونځیو چار دیواری د پاکو اوبو د خونځیو لپاره میزونه چوکۍ او نور شامل دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست په 15 ښوونځیو کې د نړیوال بانک او د ښوونې روزنې د ګډون لپاره د نړیوال پروګرام په مالي مرسته د څه باندې 28 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر ودانیز کارونه پیل شول. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ودانیزو کارونو کې د 12 ښوونځیو د احاطې دیوالونه، د 15 ښوونځیو کثافتداني او تشنابونه، همدارنګه د 3 ښوونځیو لپاره د میزونو او چوکیو تیارول شامل دي. د شنبه پر ورځ د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل چې په یادو ښوونځیو کې به دا کارونه د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي او په دې سره به د پوهنې د برخې ځینې ستونزې هوارې شي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافت دانۍ او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د 12 مکتبونو د اوبو څاګان دي. جمله مصارف یا جمله بودیجه 28 میلیونه او 3 لک افغانۍ تین شوې ده. مالی فنډ یې د احاطو دی پارا د کثافت نه وی دی پارا د دې پره بنګ جهانی ور کوي د کیپل طرف نه او د چاګانو چې د جی پی دی پروګرام دی
د خوست په 15 د شخوانځي کې د ودانی زوچارو د پیلې دو پناسته کې خوست والی حکم خان حبیبی هم ګډون کړی وو د ول چې د پهن اساسي پرمختګ کې د کارونو مهمه برخه ده او د په دې اړه د زینو وزارتونو د بهرنوی هوادونو د سفارتونو او نړیوالو ډونرانو سره د خوست د پهن د بهیر ارتیاوی شریکی کی د خوست والی ویان مبارز محمد زدران یاد ولایت ته د ډونرانو او مرستکونکو هیوادونو پاملرنه مهمه بولی
ولایتي در لکه مخکې مچ ویل د پوهنې سکتور د تقویه او پرمختګ لپاره خاصې برنامه لري موږ هیله مند چې دغه برنامه په تطبیق سره به ان شاء الله چې په خوست کې د پوهنیز ډګر په وړاندې اغستون ځو خندونه چې وسور سره مخامخ دی هغه به هوريږي البته د یادول وړ بولم چې دغه برنامه په تطبیق کې د پوهنې محترم وزارت او همدا ډول د نړیوالو مرستو ټولنو اړینې مرستې زموږ سره ډېرې مهمې دي او هڅه وکړو چې د دوی لازمه توجه نور هم په دې برخه کې راجلب
دی یادونه ورده د خوست ولایت شپږ 500 سلنه خوندزي ودانې نه لري او زدهکوونکي په بیدیاو کې پر زده کړو بوختی په خوانځیو کې کمزورې تدریسي بهیر او د خونکو غیر حاضری هغه څه دي چې په یاد ولایت کې خوانیز بهیر زیانمن کړی او د پوهنې چټکه پرمختیا ورو کړې ده
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په ځحال
ریوارډونه ملاوي شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لارې تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
دروندونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږوي تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ درنو اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په آخر کې درته د سیتا کاسمی په غږ کې دا یو خوندوره سندره دراوړو خو د مشال رادیو خبرونې به دوام لري او په بله غړې کې و هم زه تاسو سره